دا مشال لړۍ دا محل په خبر کې د غرمې 12 بجې دي. دا مشال لړۍ په دې خبري سات کې موزه ګل آیاس هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان طالبان وای تر هغه به د سولې خبرې نه کوي تر څو چې شرطونه منل شوي نه وي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیه وای حکومت ته خبریالانو ته تحفظ ورکول یقیني کړي او د اوکراین پوځ وای چې د هیواد په ختیځ کې له روسي پلو یاغیانو سره د نښتو پر مهال دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو په دوی حملې ودرولې نه وي او له افغانستانه وتلې نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې ونه شوې نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وکات پرون مشال لیډیو
دا پنځم دور به راورسېږي یا په اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
له دې وړاندې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د سولې د مذاکراتو په لړ کې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنلست غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د حملو لپاره حکومت ذمہ وار دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه موقع یو خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته ویل حکومت د خبریالانو ته تحفظ ورکول باوري کړي.
حکومت پخپل ذمہ پورا کولو کې ناکام شو. دی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دی په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زمونږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زموږ چې دی ټوله ذمہ داری په حکومت ځکه ذمہ دار چې پابندی مو لګوله او تحفظ مو ورنکو.
یاد دی وی چې د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر وشنکی ممتاز قادری ته د پانسی ورکولو پس حکومت پر رسنو کې په دې موضوع په تبصره کولو بندیز لګاو چې رسته بیا زنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې دوه تنه له چاودیدونکو موادو سره نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نیول شوي کسان پلار او زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د خبر پاڼې پر اساس نیول شوي کسانو چې په یو رکشه کې یې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو د خپل جرم اعتراف یې کړی. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات په اتر رسیدلې دي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات یوویشت ورځې مخکې پیل شوي وو. د اعلامیې په حواله په دغو ځمکنیو هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شوو زخمیانو شمېر نه دی یاد شوی. په مومند ایجنسی کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوې ده. د فاټا سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د میلې یو جوړون کې سید اختر نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا میله به تر دیرشتم مارچ پورې دوام لري او شاوخوا دوه میلیونه روپۍ خرچ به پرې راسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې به د سایکلو ځغل، فوټبال، کرکټ، د تقریرونو او دغسې مختلفې مقابلې کېږي او یوازې د مومند ایجنسی ځوانان به پکې برخه اخیستلی شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابي چې یو وخت یې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی دی. حسن ترابي د 1979 کال په کودتا کې هم مهم رول درلوده چې په نتیجه کې عمر البشیر واک ته ورسېده. د سودان سرکاري ټلویزیون پرون وویل چې ترابي د زړه د ناروغۍ له کبله د 84 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابي په 1990 لسیزه کې د تنلارو مشري کوله او هم دی لړکی اسامه بن لادن او د غمرستیال امن زواهری ته په خپل خاوره کې ځای ورکړ. خو په 1989 کال کې د امریکا نړیوالې ټولنې د فشار له کبله اسامه بن لادن له خپل خاورې وایست. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی په سیمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي ختمولو لپاره د باید انکارا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي. دا په تیرو دوو کالونو کې د ترکی د یو جګپوړي مشر تهران ته لومړی سفر دی. احمد داود اوغلو چې پرون د ایران له مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری سره یو ځای ولاړ وو ویل، زموږ ترمنځ به ډېر مختلف فکرونه او دریځونه وي، خو موږ خپل تاریخ او جغرافیا نشو بدلولی. نوموړي زیاته کړه چې د ایران او ترکی لپاره دا ډیره مهمه ده چې په سیمه کې د خپل منځي او جګړو د فرقه ایز نسلي شخړو د ختمولو یو نقطه نظر خپل کړي. په دغه موقع اسحاق جهانګیری په ځینو سیمه ایزو معاملو اختلافاتو منلو، خو زیاته کړه چې تهران د سیمې د ثبات لپاره اختلافاتو هوارولو ته ژمن دی. د اوکراین پوست وایي چې د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه یاغیانو سره د نښتو پر مهال دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د پوست ویاند اینډري لیسینکو پرون ویلي دي چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریوپول له یوې بندرګاه سره نږدې هغه مهال وشوه چې اوکراینی سرتیرو ته د یاغیانو د یو جاسوسه ډلې په اړه پته ولګېده. د پوست ویاند وایي د اوکراین په ختیځ کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 اوکراینی سرتیري هم زخمیان شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې نساج مل وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلې لستلې او اوریدلې شئ. کچری را سره د مشال رادیو د رواني غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. وسلوال طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکراتونه انکار کړي، خو افغان حکومت وايي دا خبرې به له ژمنې سره سم ترسره شي.
دا چې طالبانو اعلامیه ورکړي ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغه ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی.
د افغان طالبانو له د سولې له مخامخ خبرونه انکار تر شا څه وجوهات کېدای شي؟ سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر وایي
طالبان نمائندگی هلته څوک یې نو وایي چې معامله زمونږ ده، فیصله نور خلک وي، دارنګ معاملات نه.
د خبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات لپاره جدي ګامونه واخلي.
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو، اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د مونږ د امید ده چې هغه د تیر گورنر په لار باندې راځي.
په مومندو کې د لوبو میله شروع شوې، په دې کې کومي مقابله شامل دي؟
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، گداګاړی ریس ته دین له وځ کوم میجر گیمز دا ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والی بال، کبډی.
شننی او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره سي. درنو اوردونکو تاسو ته مشال رادیو د غرمی 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکرو انکار کړی، د سولې عالی شورا یو غړی او افغان حکومت دغه مذاکرو د ترسره کېدو ته هیله مندي. افغان چارواکي وایي وسلوان طالبان باید خپل غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ مذاکرو کې د ګډون دنده نه د سپارلې. نور تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د سولې علي شورا هیله مند چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې کدا اونۍ ونسي شای بل اونۍ پیل سي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري 15 څلور اخیزه غونډه بچي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښینوي بل اخره جوړستي.
دا 15 دور بره ورسیږي، یا بل اول هفته کې یا په دریم هفته کې، خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سوری د مذاکرو د همغږی څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې علي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو دپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یوه اعلامیه کې یو ور بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسېدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشي کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15 څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مرۍ کې دغه مذاکرې ترسره سي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسی، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
صالح محمد صالح چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو اردن کو افغان حکومت وایي د سولې د مستقیمو خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل مشال لړی تو ویل افغان حکومت دغه خبرو ته بشپړ چمتووالی لري، خو اوس ځنډیدلې چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره سیف الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وروستۍ دریځ په اړه چې د سولې خبرې یې رد کړې د افغان حکومت دریځ پوښتلی دی.
مستقیمی یا غیر مستقیمی در سولی خبری نده کشی بینان چه پیشتی بینید ترو سره هم پرمختگ نیسته چه اغا باید یاد پارلوان سره هم در افغانستان دولت سر شدیک سی، ولی در سولی پر خبری که هر دول پرمختگ چه کیجی افغان حکومت جمن بی چه کدام پر کدامی اولست تا پر معلومات ورکی، اما ترو سر در سولی خبری پیل سوی نده. ترو سر پوری یواز چلور څلور اړخیزه غونډې سوي دي چې هغه بین حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان او امریکا او چین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتن په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولی خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولی خبري غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولی خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هم هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته د 13مې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوي او څلورو هېوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه، هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم په ژمنو کې صداقت او ریښتینولي درلودله، یعنې د هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو، موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل چې مشال رادیو سره مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کېږي. درنو غوښتنو تاسو واوریدل چې وسلوال طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ مذاکرونه انکار کړي، خو افغان حکومت او سولې عالي شورا هیله لري ټاکل شوی و چې په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرې تری تر سره شي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پخوانی سفیر او سیمهیز چارو کارپو ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلي چې د سولې په مذاکرو کې افغان طالبانو د نه ګډون تر شا څه وجوهات اكيد شي. نوموړي په جواب کې وایي
افغانستان کې دوه گروپونه دي چې جنگ کوي، افغان حکومت او طالبان. نو په هغه کې یو اند خو ناسته دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبان نمایندګي هلته څوک نه وایي چې معامله زمونږ ده، فیصله نور خلک کوي، دارنګ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تیرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي. داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
کور سر ته جزیز خو هغه خبرې وکړې چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لنه وکړي چې طالبان په پاکستان کې ناشتي، پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسیلیټیز حاصل دي، په اسپتالونو کې علاج کیږي وغیرہ وغیرہ، دا په خپل ځای دي. نو هغه د دې وجه ویلي و چې چونکه دلته دي زموږ سره دي، نو کانې چې راشي خبرو ته کینی. خو طالبانو خپل یو انداز دی، هغه وایي چې ټیک ته مونږ تاسو سره اوسو، تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوانه دي. خو په دې کې په کار و چې دوی سره مشوره مرکه خوشوی و نیم خبر پاکستان بکڑی، خو بہرحال دوی گلا لکا دارنگ دا چھے مونا سم تا پوس نہ دے شوی.
پینزم غنڈ کی دون کے دا نو پدا سے حال کے چلا کم دا طالبانو سرا نیخ بنے گا خبر و اتر و عملو ها غلا اسا پورے ندے شورو شوی. پینزم غنڈ تاسو وینے چھے گنی اغا بوشی یا بدا غی سے نتیجے مخی تراشی؟
گورے کا غوی دے کابل دا مجلس پریس ریلیز را واخلای، نو آغا کے دوی ویلیو چھے دے طالبانو سرا پا اول افتا کے چھے مو خبر اتری پا اسلام آباد کی وشی، نو پا آغا پسی بس ہم دستی دا دے کمیٹای مجلس ہم کو پا اسلام آباد کی، خو تاریخ نو خوالای اول افتا ویلیو چھے آغا پسی خوشتبا مو مجلس کو. نو چونکہ وزا میٹنگ پا اول افتا کے ونش میٹنگ وزن دے دا گمان دا دے غالب چھے دے مارچ پا آخر پور شاید وشی، نو چھے کل آوشی آغی نا بعد زوائم چھے دوی پا مجلس کی پا آغی نا مخ کی مجلس کولو سا خاص دس ضرورت یا وجوہات خوزن نوی نم چھے طالبان دے افغان حکومت سارا کناولی نوی و بیاد دوی کینی مجلس پا پچک کوی.
دا سیمه چارو کارپو ایاز بزیرو چې مشال رادیو سره مرکه کوله. در نور دن کو هم دې موضوع ته ورته د ډان د ورسپانې یو لیکنه هم لرو. ډان ورسپانې لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز رستیو سرګندونو دا ثابتي کی چې پاکستان پر ځین طالب مشرانو کنټرول لري او کولی شي دغه کسان د خبرو میسته کې نوي او باید دغه هیواد اوس د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ریښتونی همکاري هم وکړي. د دې لیکنې نورې برخې له فرخنده صدناورو.
ډان رسپان لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یوې سیړنیزې ادارې سره په خبرو کې ویل پاکستان په افغان طالبانو سناسه نفوذ لري او ځینې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. رسپان لیکي د سرتاج عزیز دا خبره ډېر اهمیت لري ځکه چې لکلونو راهیسې افغانستان پر پاکستان دا تورونه لګوي چې د پاکستان له خاورې افغان طالبان د دوی په هیواد کې تراګر بدونه ترسره کوي، ولې بل خوا پاکستان دغه تورونه ردوي. سرتاج عزیز په واشنگټن کې اول د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې شته او دوی کولای شي چې دغه طالب مشران د خبرو مستراولي. دوی پر دغه طالب مشرانو د ځینو بندیزونو لګولو سره د افغانستان د سولې خبرو کې شاملې دوته راضي کولای شي، خو دا څه نوې خبره نه ده. قسم امریکا او نړیوالو دا ویلي دي چې د پاکستان ځینې ادارې د طالبانو مرسته کوي او طالب مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي او وایي دوی د وسلوالو کفارو خلاف په قبایلي سیمو کې پراخه عملیات ترسره کړي دي. پاکستان په وزیرستان او نورو سیمو کې د طالب وسلوالو خلاف عملیات کړي چې د دغه لوجې په لکونو خلک هم له خپلو سیمو بېګوره شوي دي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوي دي. ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم د سرتاج عزیز د خبرې نوې نه دي، خو بیا هم هغه دا څرګنده وویل چې افغان طالبان د دوی په هیواد کې ژوند کوي، دغلته علاج کوي، پټنځایونه او کورنۍ لري. له کلونو راهیسې پاکستان دا وایي چې افغان طالبان هم په افغان خاوره ژوند کوي او د دغه هیواد دا دابې دروغ دي چې ګینې دوی له پاکستانه تراګر فعالیتونه ترسره کوي. پاکستان دا هم وایي افغان حکومت د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره په پاکستان تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي اوس باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په عملي توګه د سیمې د امن لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
درنو اورونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د خبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اف سی آر قانون دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړي. په دې لړ کې د خبر ایجنسی په جمرود اشاکس کې د یاد سیمې سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو غونډه کړې. په غونډه کې شریک مشرانو ویل باید حکومت د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جدي ګامونه واخلي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا پایني حیثیت کې د بدلون پاړه یو غونډه وشوه. د دغه غونډې په محل د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی سمو د مخ کې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو پاړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی وس هم په خپل خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موکا شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي او کدا سینوي نو بیا د صوبه راکړي او یا د آزاد کونسل راکړي، خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړي شي.
کده حکومت د خوخه چې مو په صوبه کې زم شو بس مو خو بالکل تیار یو. بسم الله سبینه مونږ ته ایکستند کړی شي کپدا کې دوه تا مساله وي نو په نور آپشن باندې وتا مونږ هم دغه پر د آپشن یخي مقصد هم دا چې یو آپشن باندې ډیډ لاک پی دیږي، په درو آپشن باندې ډیډ لاک نه پی دیږي. نو مونږ چې سټیټس خامو خراته ملو شي چې په هر طریقه باندې وي، نو د صوبې د جزم کېدون نه مخکې ورستو شوی نو وستي ورستو یو نه بیا ته ورستو یو. خدای پاک ته وکي چې سبا وشي.
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ایجنسی یو مشر منظور پر دی وویل
کم تیر گورنر وو هغه پریفارمز کې رکاوټ وو. اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید ده چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي او کم چې د فاټا خلک کما ارزو ده، کم خواهش ده، کم چې بنیادی انساني حقوق دغه غواړي، دا تمل رو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارم راشي، د اف سی آر ختم کړي شي او په خیبر پختونخوا کې فاټا زم کړي شي.
او په دې موقع د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پختونخوا په زم کې دو په دې باندې د فاټ اپ پارلمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره هم سلوک وکړي شي، حقوق او نور قسم سیزونه ملاویږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاویږي.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون پاړه وویل
په دې خبر ټول متفق یو چې په خبر زموږ هغه دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي د پښتو دي سبا کې شامل شي.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړي شي. او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتلی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو زو په خبر تا په پیښور کې د خبريالانو ټولنې خیبر یونین اف جرنالست په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. خبريالانو له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي او پر میډیا د بندیزونو نه ډډه وکړي. نور تفصیل په خبره د ځلان یوسفزی پر رپورت کې اورو چې د صحافیانو په شعارونو پیلېږي.
دا د خیبر یونین اف جرنالست غړي دی چې د ممتاز قادری د پانسی روستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9 پانسی کړی شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازې او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ ځنې بلواشیو مظاهرتیانو د قادری جنازې ته د کوریج نور کول لوجې په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حمله وکړي. خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمہ داری د حکومت په غاړه ده.
دا د دې حکومت ذمہوار دی ځکه چې د حکومت په خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکام شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زمونږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې د دې ټوله ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي هم لګوله او تحفظ هم ورنکو.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز نمائنده اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوښې د رپورټنګ له وجې وړاندې هم خبریالانو ته زیان رسېدلی دی او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې دا ستونزه راپورته کړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده او پرون چې کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم څه شوي دي، هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټنګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټنګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانې لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږی درنو دونکو په ممول ایجنسی کې د لوبو میله شروع شوې ده. دا میله د فاټا سیکریټریټ په مرسته جوړه شوې. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومند ټولو سیمې ځوانان برخه اخیستي شي. دا لوبي به تر مارچ 23 مینټې پورې دوام لري. د دې میلې نور تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
په محمد ایجنسی کې د لوبو دویمه لویه میله شروع شوې چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولی وروسته به د ایجنسی په سطح د لوبغاړو مقابلې کول شي. دغه لوبي به تر د 23 مارچ پورې روان وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکریټریټ لخوا په محمد ایجنسی کې سپورتس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس ته دین علاوه د کوم میجر گیمز دا ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والی بال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې موږ پورا یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف ایونتونه موږ پیش کوو او خلکو ته به موږ خایو.
د کوز محمد ایجنسی د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستلو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیول دی، دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکار یا غوین چې سي دلاري تراړې یو دوی ته کې ډېره فائدہ ملوي چې غلط سرګرمینو نه پېږدې بي رئیساري او نور چې د شوق نه ټول لوبغاړي د لوبيږي دغه شان موږ هم بګلې کې ایسا غسل غواړو.
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته ده. نو د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډیر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دا د مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې غو د خنخه کلام ولیکم او دغه یو کلام ولیکم چې اغا د خلکو هم خوښ شي او هغه کی یو خپ پیغام هم او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم دا هغه چې کم انعام دی په هغه کې زه په اول نمبر باندې راشم.
د لوبو لپاره 2 میلیونه روپۍ خودل شوی دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمود وسیدونکو لوبغاړي برخه اخستې شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لري ته تاسو وګورئ درنو ودونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره د سیمهالات او د نړۍ مطبوعات ته هم لرو. کورونه ورسپانو ته هم کتنه کړې ده. نور رپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. خو وخت شوې ده د غرمې 12 بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډي زور.
افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغ خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغه به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونه په دوی حملې درغلي نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغ خبرې ونه شوي نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادی یا خیبر یونین آف جرنلسټ غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمهوار دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسودو ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې دوه تنه له چاودیدونکو موادو سره نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوي کسان پلار او زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته رسیدلي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات 21 ورځې مخکې پیل شوي وو. په مومند ایجنسی کې د فاټ سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوی دی. د فاټ سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د میلې او جوړونکي سید اختر نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا میله به تر 13 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 میلیونه روپۍ خرچ به پرې راسي. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابي چې یو وخت یې د القاعده په خاني مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی دی. د سودان سرکاري ټلویزیون پر ویلي چې ترابي د زړه د ناروغۍ له کبله د 43 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. او د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو ویلي دي په سیمه کې د فرقیز تاوتریخوالي ختمول لپاره د باید ایران او ترکی یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي د سرګندولې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي.
انیس اجمل بچې د خبرونو لړنی زیاته ستا وړاندې کولو. وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
دنیا ورسپانې خپل اداریه په سینټ کې د پی آئی اے نچکاری بل په مسترد کېدو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پی آئی اے د نچکاری پر ضد مختلفو یونینونو 13 میاشتو نه هړتالونه وکړل خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پرم نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانې لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په با حکومت دا بل منظور کړي. خو خبر دا وی چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضات له اهمیت ورکړې شوی وي او د دې اعتراضات پر وړاندې کې بل بیا د سره جوړولو وروسته په سینټ کې پېښ کړې شوی وي. ورسپانه لیکي چې په جمهوریت ملکونو کې د سینټ رائے ته ډېر اهمیت ورکړې کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتل کیږي چې د حکومت دښمنۍ او پل گوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے باور کوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس را بللو لار خلاصه ده خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رائے احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یو لوی اقامی اداره ده. د دې د قسمت فیصله د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن د اتحاد لوج مسترد کړي شو خو له دې وړاندې قومي اسمبلی د بل منظوري ورکړي وا او رسپانه لیکي چې دې لړکی هیڅ څوک هم اختلاف نه لري چې پی آی ای یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او دې لپاره د قانون سازي وکړي شي خو ضرورت د دې خبرې ده چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخستې شي. ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمنی ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک کړي شوې چې تر مخه به جرمنی پاکستان ته 2.5 کروڑ یورو ورکوي. رسپانه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکي رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. رسپانه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی خو د خود برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. پولیټیکو مجلې د امریکای لخوا پر پاکستان د F-14 جنگی جازونو د خرڅولو او انډیپندنت او رسپانی په برتانی کې میش د افغان پناه غوښتونکو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو ځینې برخې له انیس اجمل ناورو.
پولیټیکو مجلې کې د امریکا سینیټر رین پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رایه واچول شي. 13 میاشتې امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 16 جنگي الوتکې خرڅوي خو رین پاول هغه مهال د وسلو د برآمداتو مخنیوي لپاره د 1986 یو غیر څرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخې ته راشي. رین پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رین پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پیابټ آباد کې د اوسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې لوجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وي. بلخو انډیپندنت رسپانه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولېږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنگ ځپلو هیوادونو کې د سیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجه تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 70 وګړي وژل شوي دي خو د برېټانیا د کورنیو چارو وزیرې تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. رسپانه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنول شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړې توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لري تاسو غوګي درنو دونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. په ترکیه کې د یوې وټلې ورسپانی په دفتر د پولیسو چاپی د اروپای ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارولې دي. د پولیسو تر چاپی وروسته د دې ورسپانی په سلګونه مینوال په ترکیه کې مظاهره وکړه. زمان ورسپانه د ترکیه په یو مذهبي شخصیت پوري اړه لري چې دا محل په امریکا کې میشته او د ترکیه د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کیږي.
پر دې موضوع نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د دویم ورځې لپاره هم د یوې وتلې ورځپاڼې پر سلګونو موترزو او پرېدلو پلویانو وشکې بهونکې ګاز، اوبه او رابړې مرمۍ وکارولې. مظاهره چند ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلویان و. ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیه پولیسو ولی زمان ورسپانه په خپل کنټرول کې راوستلی او دوی شعار ورکوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورسپانه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورسپانو څخه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزي بڼې ټوډې زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپې وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو آزادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یوه څارونکي بنسټ فریډم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د سوریه له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نه سي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو ودونکو زو زابل ولایت ته د افغانستان د زابل ولایت شمالي ولسوالۍ ته سلګونه داسې بهرني وسلوال راغلي چې د چارواکو او خلکو په وینا هویت یا شناخت نه دی معلوم. ویل کېږي دغه وسلوال چې ښځې او ماشومان ورسره دي په بهرني ژبو کې په ژبو خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل محمد صادق رښتینی راکوي.
دغه سلګونه وسلوال د زابل ارغنده او میزانی او خاکی افغان ولسوالۍ ته راغلي. د زابل د ارغنده اوسیدونکو وایي شاوخوا 200 کورنۍ په دغه ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي چې په بهرنیو ژبو خبرې کوي. د دوی په خبره د خلکو جامع او نوري کلتوري نښې نښانې له پاکستانیانو سره ورته دي. د خلکو په وینا معلومه نه ده چې دغه کسان له کوم ځای راغلي، خو ښځې او ماشومان هم ورسره ملګري دي. په عین وخت کې د ارغنداب ولسوال محمد ظریفای راغلي کسان په خورا قوي او مجهز وسلو سنبال دي او په غرنیو سیمو کې ژوند کوي. د ولسوال په خبره دغه وسلوالو په سیمه کې پر یو امنیتي پوسته حمله هم کړې. بلخوا د زابل د ولایتي شورا مشر عطا جان حق بیان وایي بهرني وسلوال نه یوازې ارغنداب بلکې میزانی او خاکی افغان ولسوالۍ ته هم راغلي. د حق بیان په وینا دغه کسانو د سیمې خلکو ته ځانونه د القاعده ډلې غړي معرفي کړي.
د
دی دا پر قاعده شتله خلک بولی دی وای چې مول مدا ایشو نه طالبان مول ار قاعده خلک یو په غړډل کې پربط خلک یو په غړډل او طالبان هم د سیمه خلک څنګه کې چې تاسو خو دفتر مخکې ار قاعده دایښ ورا سره جنگ وکړي مو بیا خارجي جنگ یې درا وسته کړای مو د دی وای چې د دې وسته وای ته هغه دایښ والا او د ار قاعده
په اینه وخت کې د زابل والی محمد انور ساکزی ویلی چې دوی تحقیقات بیل کړي ترڅو معلومه کړي چې دغه کسان د وسلوالو په کوم ډول پورې اړه لري. تیر کال هم د زابل په یو شمیر سیمو کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه رپورټونه خپاره شول چې وروسته د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ تر جګړې وروسته داعش وسلوال له سیمو ووتل.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
درنو درکو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوږی. د افغانستان د خزو چارو وزارت او د ولسمشر میرمن له دینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د خزو د حقوقو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډیر کړي. بیا افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهر رنی فرهنګي يرغلونه د دوی د زینو فعالیتونو مخه نیسي او نشي کولای هر څه ډیر په ډاګه بیان کړي. یوسف خان زدرن په دې حق له کابل دا رپورت لري.
د جمهور رئیس میرمن بیبی ګل غنی په دې باور ده چې د خزو د قانون لټامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان خزو ورتیا او د پیوړتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د خزو ځای تر نام لاندې د علماو او خزینه فعالانو ګډي غونډه ته د بیبی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یو برخه کې راغلی وو.
جای دارد که علماي کرام
زای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زمنګ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغه حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین خزو ته ورکړي. خزي د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیوړی کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي پکې افغان دینی عالمان په اسلام کې د خزو پر رول د غوی پوړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تیریو د زیانونو په اړه ارزونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خزو پوړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو ترڅنګ جنسي ډلې استيري او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه مخ په ډیری دودي. د افغانستان د خزو د چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د خزو پوړاندې تاوتریخوالی موجود دی او دوی هر کال شاوخوا 4000 اړوند قضیه څیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی پیخي او د هغوی زورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د خزو جنسي زورول نه وای ډول دی چې د پرخیدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو پر رول ټینګار کوو.
هغه وایي چې هیله لري دیني عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي ترڅو ټولنه په یو سالم چاپیریال بدله شي. خو افغان دینی عالمان وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د عامېدو په اساس دوی هم ځینې محدودیتونه لري. دینی عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته په دې وطن کې لږ شانتي مشکلات دي. د سیاو تعداد علماو په مخ کې مثلا سیاسي خندونه موجود دي چې دوی نسی کولای حکومت حقایق سي موجود دي د خزو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسائل هم دي. کچیر نن سبا یو دینی عالم د خزو د حقوقو په اړه مستقیم او بربند او په صریح شکل سره خبرې کوي، نو عوام خلک یا د مولاته غربي مولاوي او یا د مولاته مثلا د دین نه وتلی کس وي.
هغه وایي د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي، ډیر کله خلک دودونو فرنګي لیوالتیاو ته د اسلامي اصولو پر نسبت لومړیتوب ورکوي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
درنو ورونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال اړیو ټولي خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کچری تاسو بیا فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لري ناغید لاري هم د مشال اړیو پاڼه خوخه کوي او د ټول رپورټونه هغه من هم تاسو لوستلی شئ وز خوست ولایت د خوست ولایت چارواکي له ملي او ځای سوداګرو او پنګوالو غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې پنګونه وکړي ترسو خلکو ته پکی کاری فرصتونه برابر شي او په دې ځای کې سوداګري پرمختیا وکړي په دې اړه نور تفصيل نجيب الله لوخیل راکوي
د خوست ولایت چارواکو له ملي او ځای سوداګرو او پنګوالو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د سوداګرۍ د پرمختیا د اقتصاد خوالي او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر پنګونه وکړي د شنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي ولسته د راپور ورکولو په غونډه کې ویل چې حکومت د سوداګرو او پنګوالو د سرمایه ګزارۍ لپاره د ټولو لازم شرایط او امکاناتو د برابرولو په لټه کې دی
محله دا رسې خوست کې د پنګ اچونې د سرمایه ګزارۍ په خاطر باندې د دولت مټو بازو سي خپل ملي پنګوال لا دعوت کوي او زه یو ځل بیا اكيد اعلان کوم چې د ملي تجارت لپاره پنګوالو لپاره زموږ دروازه خلاصه ده ټول ولایتي ادارې خدمت کوي او ان شاء الله زمای وحی له ارزو ده چې خوست د خپل ملي پنګوالو په زحمت باندې آباد
خوست والی د کډوال او خون کو د خارګوټو د غصب شوی سیمو د خلاصولو لپاره هم د ځای ادارې هوټ کلکو بال او له خلکو یو غوښتل چې په دې برخه کې حکومت سره لازم مرسته وکړي
خپل پول او پټی کې کور کې ځای ورکړي چې یو څوک پنګا اچونه کې یو پبلیک جوړی فیر حاصل ته پکې جوړه کړي بنا پی او دولتي ځمکې کې خو په هیڅ صورت د دې معنی مګر چې کیږي الته دې صنعتی پارک نه جوړي یو وخت بیا د دې ارزښت ته معلوميږي چې دلته شل 50 اصل پبلیکي زر قسم پکې کار کوي او مختلف محصولات د خوست په نامه باندې افغانستان مارکیټونو ته ځي
بلخوا په خوست کې تر نیمایي د زیاتو حکومتي ځمکو غصب بیا هغه ستونزه ده چې په دې ولایت کې د پانګونې او پرمختیایي پروژو د پلي کېدو مخه نیولې ده د خوست ولایت شورا د نظارت کمیسیون مشر امیر الله رضوان هم وایي چې د ډېری حکومتي ځمکو نه کاتستر او بل لوري ته د هر ورځې په تیرېدو د ځمکو د ارزښت ډېرېدل د دې لامل شوي چې یو شمېر مشران عام خلک د ځمکو غصب ته وهڅوي
ټول انکشافي کورونه په ځمکو کې کېږي نو اندکنه خدا ته چې د غصب د دې ټولو پرمختګونو او یا د ضرورتونو د رفع کولو امانه شوې دي
دی دا باندې ورده خوست د افغانستان د سوداګریزو ولایتونو څخه دی چې لزګونه زر اوسیدونکي د مهال په عربي هیوادونو کې پر کاروبار بوختي او یو شمېر هم په غزاینو کې نسبتا لوی ودالیزي او سوداګریزي چارې پر مخ وړي خوست یو سوداګر او پنګوالو د پاکستان په ځینو لوی صنعتي ښارونو کې هم پر یو شمېر وړو تولیدي فابریکو او کارخانو پنګونه کړې ده
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي د مومند په پندیالۍ کې د 10 کروڑ روپو په لګښت باراني بند په جوړولو کار پیل کړی دی ځکه اوس دین کې وای د دې باراني بند غټي ډیر دی نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي
د محمد په پندیالۍ سیمه کې د 10 کروڑ روپو په خرچ د جوړیدونکو باراني بند د ولس ډیر تمه پیدا شوه او وای چې کله هم دغه بند جوړ شو نو کېدای شي چې د پندیالۍ نیم هغه ځوانان چې په پردو مزدورو بوختي خپل کروندې شروع کړي دفتر خان نومي او مشر وای
خود وبو په وځه من دا شاله شو ډیر از دا یو نیم ځ غذر ډیر بعد مکاله دا غیر نه ډیر آبادی په موږ راځي چې دا مخ کې مباد او سبیا باد چې موږ بیا د مزدور قانون له ستنه دی غم
د درې پندلې وسیدونکو نذیر شیر محمد وای چې په بارانی بنکار ډیر په توندې سر روان دي او امید یې څرګند کړ چې دا بعد دغه پسمانده سمې کروندګرو ته ګټه ورکړي
د دې سره د پندلې چې کوم یې ځلکی دي شاړي دي هغه ټول آبادی شي د پندلې ته مختلف په خدمت مسابقه به مخه
مجید اللہ مومن هم دغه غزه وسیدون کده او وای چې دا صد د هغوی ځوانان ډیر په مشکل سره ژوند کوي سیمه کې د روزګار کومه بل موخه نشته ده بس یوازینې روزګار پکې کروندې کول او څاروي ساتل دي
او د خوري مزدوري ډېری کوي یو او د ځاړو د کولو کارونه کوي انتهایی مشقت سره د خلک مخ دي امید دي چې د دې نه پس کې چې کار کیلا او کروانده شروع شي نو د ډېر زیاته فایده به شي په دې علاقې فل حال چې صرف د باراني وبو باندې انحصار دی د دې علاقې فیشل ازمکه پرتی دي پسونه کړه
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا په جوړیدونکو باراني بن باندې د ادارې په وینا چې شلو میاشتونه تر د دوو کلونو پورې وخت ولګي او وای چې دا به درې نیم سو اکړه نه زیاته ازمکه خلوبوي شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد ایجنسی
درنو دونکو د روانې غړې اخري رپورت په لور ستاسو پام را ګرځوم په امریکا کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي او د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپابلیکن لخوا درې درې نوماندان غواړي چې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشري رسمي کاندیدان شي د امریکا د ولسمشر انتخاباتو بهیر اوږد دی او تر سره د پیچلې هم دی پامیر ساحل په دې رپورت کې د دې بهیر یا عمل په اسانه ژبه د بیانولو هڅه کړې
په امریکا کې هر څلور کال وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپاین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپل ځنو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټیکټونه ورکوي خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمری یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند ولسمشری ته رسمي نوماند کړي په دې ډول د امریکا ولسمشری انتخاباتو عمل تر یو بریدا پیچلی دی که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشری انتخاباتو بهیر تشریح کړو نو دا څلور مرحلې لري لومړی د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 500 ایالتونو کې له یو انتخاباتي بهیر تیریږي د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګ خبريال براین ویټمور لومړی مرحله داسې بیانوي
پرایمریز اند کاکاسز ار د وی دټ د ټو پولیټیکل پارټیز د ریپابلیکنز اند د ډیموکراتس سلیکټ دیر نامینی فور پرزیدنت
د وی پرایمری او کاکاسونه هغه لاري دي چې ډیموکرات او ریپابلیکن ګوندونه د ولسمشری لپاره خپل نوماند غوړه کوي په ځینو ایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي او په ځینو لکه آیووا کې کاکاس وي کاکاس اصلا په ځینو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استادو ترمنځ خبرو اترو او باس ته وایي هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي لکه په آیووا ایالت کې چې ډیموکرات ګوند مشورې وکړي نو هیلری کلینټن یې د نوماندې په توګه ومنله او ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ غوره کړ په پرایمری نظام کې د هر ایالت خلک د ځینو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي چې هر نوماند زیات استازي ولرل د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکو نوماند ملګري
کیږي
براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمری او کاکسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشری رسمي نوماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لوی غونډه کیږي چې ورته کنونشن ویل کیږي د ویټمور پاند کنونشن ایواز یو ډول رسمي عمل وي خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کیدی شي د وای په کنونشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشری یو نوماند اعلانوي په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي یعنی دا یو نمایشي عمل وي خو یو وخت وو چې د دواړو ګوندونو په لوی غونډه کې به رښتیا پریکړه کیده لکه په 1950 زیږیز کال کې جیرالد فورد چې ولسمشر هم وو هغه ډیر استاذ لرل خو کافي نه ول رونالد ریګن د سیال وو نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لوی غونډه کې باس وشو نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغه استاذ باید باسونه وکړي او ثابت کړي چې هغه باید ولسمشر ته کاندیدان شي کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي نو دریمه مرحله یعنی د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپاین پیل شي او دواړه هڅه کوي چې امریکایي ولسته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلونونه راولي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه خبريال براین ویټمور زیاتوي چې کله د دواړو نمندانو کمپین پایته ورسینو د نومبر میاشت پر لومړی سه شنبه یا د نهه پر ورځ دولسمشره انتخابات کیږي چې دا دولسمشر ټاکنې ورسته مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپل خوخي نوماند ملګرو یا استادو ترای ورکوي. کله چې دا ټوله رای یا وټونه وشمیرل شي نو بیا د استادو یو ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنوري په میاشت کې رسمن اعلان کوي چې څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري، ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خو وډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال